سلامونه وخت په خیر. نن پنجشنبه د کپ درويشتمه وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو ته خوښی است په موقعی د دې ساعت خبرونه ده. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادا چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دي په کلکه رد کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بې اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلکه ردوي او له پاکستاني لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګند ونو پر ځای خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې نشته او له دې ډلې سره نه دی په خواو نه هم اوس د دوی اړیکې شته. د پاکستان د پوځ د اماریکو دفتر پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ادا کړی چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی چې له افغانستان څخه فعالیت کوي او زیاتوي چې د دغه پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلی چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. پوځ همدارنګه ویلي وو چې پر دغه ریل ګاډي ټول 3 بریدګر یې وژلي او له 1 غمه شو پرته چې د ژغورنې په عملیاتو کې له 4 سرتیرو سره یو ځای وژل شوي نو ټول یې غمل ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې روسیې ته تللي امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو 2 ساعته مخکې د اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپره شوې ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پریسلا کړي یوازې اوکراین ته وخت ورکړی چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیه یې پر ځواکونو راوستي دي. اوشاکوف زیاته کړي چې په دې اړه یې خپل دریځ څرګند کړی چې دغه اوربند له دې پرته چې د اوکراین پوسته په د لنډې مودې لپاره په آرامۍ د ساه اخیستو فرصت برابر کړي بل څه نه وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او تحقیقونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه هم په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی ویلي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او تحقیقونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د دې راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او تحقیقونه ثبت شوي دي. د پاکستان پوځ ادا کوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستی برید د هغو ترهګرو ډلو لخوا تنظیم شوی چې مشران یې په افغانستان کې دي. خو د افغانستان حکومت بیا دا خبرې رد کړې دي. همداراز قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نښه کولو او د خپل منځني اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره 2 موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبری اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی د ګډې پولې د پرخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو 2 سندونه هم شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 980 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې 30 کلونو راهیسې خبرې هم روانې وي. دواړو ولسمشرانو چې له بشکیک څخه یې په آنلاین باندې په فرغانه دره کې د دوو امنیتي پوستو د پرانستلو ننداره وکړه. وی ویل چې سر له سبا به د بشکیک او دوشنبه ترمنځ د هوایي شرکتونو الوتنې د مسافر وړونکو بسونو تګ راتک او نور خدمات له سره پیل شي. او د امریکایي زندانیانو یو ډله د چهارشنبه په ورځ په کویت کې له بند آزاد شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د زندانیانو کې د امریکا یو شمېر پخواني هغه سرتیري او قراردادیان شامل دي چې په کویت کې د نشه یي موادو اړوند جرمونو په خاطر زنداني شوي وو. د خبری ټولګي کې موزه فرشته سحاق د قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. وړاندې په مجله کې را سره واوري چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې د روان کال په فبروري کې پاکستان نه وتلي افغان کډوال په سخت حالت کې دي.
د کډوالو موږ د پیښور نه چې راغلي او داسې هیڅ مرسته کومک موږ سره نه ده شوې. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونا را جوړ کړي، کار زمينه راته برابره کړي.
همداراز د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ماشومان او تیر سرخکان د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت لري.
یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې تخته دي، یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
او له میدان وردګ به واورو چې ځوانانو د نوي کال پر راتلو سره د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړ.
د ودول نه هم په دې برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول دی بوټي د شون بوت کې دی نه د نولګي ویني موږ اوس بور کړی دی د جماعت دی کو
د دې راپورونو تفصیل او نو راپورونه وړاندې را سره وېدل شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغ لاست ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی اورو.
اروپای ټولنې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې، د دغې اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. د غی ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو وینجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولی غندلی او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن لنړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او وینجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهلي ازادي راډیو ته وویل،
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سم نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوسګاره شوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنۍ شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلې او ناامیده دي، ځکه تبن کله چې یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شیبه کې خاورې کیږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغه به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي. سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایرانه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ ماشومانو ته یې د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلي کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومانو ته یې د واکسین نه دی شوی چې له امله یې اوس د شرې ناروغۍ سره اخته دي. دا چې ولې د واکسین ماشومانو ته نه کېږي، په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو درې روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په دې اړه نور حال بلا به دې سپوږمۍ واورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلي دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شری اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس د طبي او د لاټر زیات شوي دي کنه یعنی ځنه وسره ټوخه کوي 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 او ځنه شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو مونږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته لا ډېر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبې ده او ترنت موړي دي او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومه کو کې مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډېر سخت شدید اړتیا لرو.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره یې د واکسین له لارې مخنیوی کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
خلق کام کام هم په هوای لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنه ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لباندې نو په دې خاطر باندې زموږ د واقعیت لوړیږي. د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعیت لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنۍ کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په وروستي راپور کې چې د مارچ په 4مه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورځو. اروپایي ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د دغه هیواد خلک لا هم شدید انساني او بشري حقونو له ناورین سره مخامخ شوي دي. البته دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېری خلک له بد وضعیت سره مخامخ دي. همداراز د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری هم په ورته وخت کې راپور ورکړی دی، وایي چې د روان کال په فبرورۍ کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچه 15% لوړه شوې ده. یونیسیف په خپل تازه راپور کې ویلي په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندیان شوي دي، چې له 1500 زیات یې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. ځینې نیول شوي افغانان بیا وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي د ګڼو ننګونو خبره هم کوي. په دې اړه نور حال له فیروزی عزیزی اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 په خپل یو راپور کې ویلي په 13 فبروري میاشت کې په پاکستان کې له 1400 ډیر افغانان نیول شوي او بندیان شوي، چې 50% زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور شوی پکې راغلی چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاشتې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سرل دي چې د تورخم دروازه د فبروري له 22 بند ده، له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی، چې یوازې 13 فبروري میاشت کې افغانستان ته 1900 تنه ستانه شوي، چې له دې شمېره 1400 تنه یې ډیپورت کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول شوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند شوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغانې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل 13 میاشت ده او کورنۍ یې پولیسو نیولي وه.
د نولو د بهیر په غو لومړیو کې زاوز موږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل ویښتل او د هغه له مخې بهتره خوشي کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل شوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل شوی دی.
زمنګ خو ستونزې ډېرې زیاتې دي. کور مې نشته دی، کوټا مې نشته دی، هر څه ډېر زیات خراب دي. د وړو مشکلات ډېر دي، د حالات زمنګ ډېر زیات خراب دي. د کډوالو موږ د پېښور نه چې راغلي و داسې هېڅ مرسته کومک موږ سره نه دی شوي. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې کورونه را جوړ کړي، کار زمینه راته برابره کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې کډوال داسې مهال دوی سره د ناسم چلند خبره کوي چې همدا 13 اونۍ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي وی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدافیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلان او زغم خوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 8 لک 340 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
وسام په دې برخه کې ورزو یو نړیوال موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډ مهاله وربند د وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی، کرملین بیا وایي چې ځواکونه به یې ډېر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې کرملین به د امریکا لخوا په اوکراین کې وړاندیز شوی ډېر شورزنی وربند چې کیف هم پرې سلا کړي ومني. نور دا چې په دې برخه کې نور څه دي نور خالي په دې راپور کې اورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسي په لویدیس کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپل ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې پوتین چې پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې یو تړون وکړي. داسې اندېښنې زیاتې شوې چې کیف چې لویدیځ ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د هیله مند دی چې کرملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی دیرش ورځنی اوربند چې کیف یې ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو څو ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وې خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندیز شوي اوربند یادونه ونه کړه خو دا یې هم وویل چې موږ ته پکار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې د ځواکونو په تیر دوبه کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
له خبرونو ور اخوا
به هم خراغ لست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ورزو وردګ ولایت ته میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کېنولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي چې دا کار د هیواد سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه کوي. دوی لغه خلکو هم د غوښتنه کړې ده چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کې نوی او خپل چاپیریال د ځان ته سمسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پسرلي پر اتک سره حکومت او خلک په ګډه ګڼ شمېر نیالګي د هیواد د سمسورتیا په موخه کینوي. خو دا چې پالنه یې څنګه وشي، حکومت باید په دې برخه کې څه وکړي او خلک د نوي کال پر راتلو سره باید څه تیاریاں ونیسي، خصوصا د سمسورتیا په برخه کې، دا ټول به په تفصیلي بڼه په دغه راپور کې وورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د ودول نه خوم په دغه برخه کې ډیر غوښتنه ده چې نوې کول دی بوټیو د شون بوت کې دی نه د نولګي ویني موږ اوس بور کړی دی د جماعت دی خو د نور کوریګرام سدي چې د واد کولاده پر ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونی دی د نور زینتی ونی دی د ټول ممد په خطر غکړی دی واد کولا په خط
د شپې ته کلن عبد الولی هم د هغ ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیتی رنګشت دی او په وړیا توګه په عمل من پیاسي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
ان شاء الله خدای تعالی رضا وه ان شاء الله تر مسجد راتلونکي کال کې موږ نیالګي د کینول ډېر هغه لور کې نیالګي به کینول خیر سره مسجد د مڼو د بادام یې شو نیالګي به ان شاء الله ته به کینو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا منګه د پسرلی درته په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کینوي تر څو د چاپیریال په خلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل سوي دي، خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کېږي او نیالګي کښېنول کېږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کېږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
کندهار کې د کورنیو غنمو څخه د وړو د تولید کچه لوړه شوې ده، خو صنعت یې لا هم د ستونزو سره مخ دی. د دې ولایت د صنعت او معدني خونو چارواکي وایي چې کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي. دا چې نور څه حال دی دا په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښت جوړه شوې ده.
د وطني غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برق اوسې اوس تقریبا زموږ سره پنځوس نفره کار پنځه څلوېښت پنځوس نفره کار بیا دا موږ دوه شفته کوو، یو په دوه کېږي، دوه ساعته یو کار کوي، دوه ساعته بل کار کوي.
د یادې فابریکې مسؤل ګل احمد وایي دا فابریکا د دوه سوه اتیا ټنه وړو د ورځني تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله یې تولید اوسمهال یوازې سلو ټنو ته رسېږي.
تقریبا برق اوس اته ساعته دی، په اته ساعته کې نو موږ سل ټنه مال باسو، او که چیرې برق څلېر ساعته سي یعنی دوه نیم سوه تر دوه سوه اتیا ټنه پورې موږ تولید کوو، پروسس کوو د ورځې په څلېر ساعته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي، اوس دا موټر ته وینې د هلمند ته بارېږي، لشکرګاه ته بارېږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغسې سره تېر سه دا پر دغه لین باندې چې سم دغه دي د سالنګ سجې خواته ټول ته ځي، تر جلال آباد پورې دوری بیا داسې در هراته پورې ځي. خپل وطني غنم دي، وطني تقریبا شپږ رقمه مال موږ باسو، شپږ رقمه تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکوونکي وایي دوی د عصري ماشینونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د اړتیا په صورت کې دوی د بهرنیو غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي، بیا هلته ذخیرې لري، دوه ذخیرې لري، په یو کزاکي غنم لویږي او بلته وطني ورلویږي، بیا ځي پورته کېږي څلورم چپ ته، هلته بیا پریوله کېږي، پریوله سوله بیا راځي دلته باډیان ته، دلته وړه کېږي بیا بېرته پورته کېږي، بیا یسه دوه درې رقمه وړه وځي.
درې څلور میاشتې کېږي دلته راغلی یم، وطني اوړه مو باسو، قزاقي مو باسو، سوپر مو باسو، پوشي چالو اوړه مو باسو.
دروژی رنگونا.
السلام علیکم و رحمت الله. زاد آزادی رادیو ټول کارکونکو محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص ډک سلامونه وایم، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. الحمدلله دا ډېره ښایسته روژه ده سږ کال، خو نه تنده پکې شته نه د خاص لوږه پکې شته، ډېره پخه تېرېږي. الله پاک چې زموږ د ټولو مسلمانانو څخه قبوله کړي، ورور د ټولو افغانانو شتمنو وروڼو سمو دا خواست و دا هیله ده چې دغه کوم غریبانان مسکینان چې هر څوک خپل په علاقه کې لاروي باید خپل دروس د هغوی سره مرسته وکړي، د هغوی لاسنیوی وکړي. روژه ده نو هغه غریبانان دي د ډوډۍ وس نه لري، د غوړو وس نه لري، نو د هر مسلمان ورور که په وسه پرای باید د هغوی لاسنیوی وکړي او د هغو سره مرسته وکړي. مننه د ازادۍ راډیو سره.
ازادي راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه، چې هیله لرو چې جوړ او روغ یاست. موږ هم تر دا مقاله په شپ خیر پیل کړی وي. انشاءالله ډېر ښایسته روژې ده زموږ د هلمند په ولایت کې. انشاءالله ورای سر ښایسته باران موسم ډېر نه ډېره ښایسته روژه ده بالا، تاسې یو کال بیا رالی چې بیا د ښایسته روژې راځي.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه، ونې کې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ بیا سه، روژه به هم په خیر وي او کومه ستونزه به نه وي، دا باراني هوا به هم په خیر وي. زه نو د کندهار شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ خواته روژه الحمدلله ښه ده، خیر روژه ده، هوا بې ګرمې دي، څه خبره نه لرو.